علیکم درنو اوریدونکو، تر یو لس بجو د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خرغلست. دا یو ساعت خبرونه ز احمد تکل وړاندې کوم او په تخنیکی برخه کې طاهر روخان مرسته سره کوي. په کابل کې نن د مظاهره چانو یوې ډلې د سولې د عالي شورا د فقید مشر برهان الدین رباني د وژنې په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د تحقیقاتو غوښتنه وکړه او د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ او د هیواد پر ختیځو سیمو د پاکستاني پوځ د توغندوی بریدونو په ځواب کې د افغانستان احتجاج ور وسپاره. پر دې سربیره پر نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونو ته پام وکړئ چې جمیله ظریف یې له کابله وړاندې کوي.
د افغانستان په ختیځو سیمو د پاکستان د توغندیو د بریدونو په عکس العمل کې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت د پاکستان سفیر احضار کړ او هغه ته یې خپل احتجاج وړاندې کړ. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د سولې د عالي شورا رئیس برهان الدین رباني د قتل په پیښه کې د لاس لرلو په تور یو نیول شوی افغان افشا کړی چې پر رباني ځان وژونکي حمله له بهره تنظیم شوې وه، او په افغانستان او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي متحده ایالات باید پر پاکستان فشارونه زیات کړي چې په افغانستان کې د سولې او امن په ټینګښت کې همکاري وکړي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان په ختیځو سیمو د پاکستان د توغندیو او توپونو د بریدونو په عکس العمل کې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ او هغه ته خپل احتجاج وړاندې کړ. د افغانستان د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیال فرامر سمنه ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان سفیر ته وویل شو چې دغه بریدونه د افغانستان او پاکستان پر اړیکو منفي اغیز کړي او باید سمدستي ودرول شي. افغان چارواکو ویلي چې د پاکستان له لوري په تیرو څو ورځو کې په کونړ او نورستان ولایتونو د توغندیو او توپونو سلګونه ګولۍ وشتل شوي چې خلکو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې یو لوړ رتبه چارواکی وایي د سولې د عالي شورا رئیس برهان الدین رباني د قتل په پیښه کې د لاس لرلو په تور یو نیول شوی افغان افشا کړی چې پر رباني ځان وژونکي حمله له بهره تنظیم شوی وه. د ملي امنیت د ادارې مرستیال ډاکټر ضیا پرون ناوخته په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې موږ ته اوس دا معلومه شوې چې د سولې د عالي شورا د رئیس د وژلو پلان چیرته او د چا لخوا جوړ شوی او عملي شوی دی. هغه په دې اړه نور توضیحات ورنکړل، خو دومره یې وویل چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي او په نږدې راتلونکي کې به جزئیات خلکو ته څرګند کړي. د سولې د عالي شورا رئیس برهان الدین رباني تېره اونۍ په خپل کور کې په یوې ځان وژونکي حملې کې ووژل شو. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي متحده ایالات باید پر پاکستان فشارونه زیات کړي چې په افغانستان کې د سولې او امن په ټینګښت کې همکاري وکړي او پرې نږدي چې په دې هیواد کې د یوې لسیزې هڅې په اوبو لاهو شي. خلیلزاد په نیوزویک مجله کې په یو مطلب کې له سخت دریځو وسلوالو څخه د پاکستان د ملاتړ په اړه وروستۍ ادعاو ته په اشاره وایي چې د دې هیواد لپاره د پاکستان حکومت خپله تګلاره بدله کړې. واشنګټن ته پکار ده چې د اسلام آباد په وړاندې یوه جدي ډیپلوماسي پر مخ یوسي. خلیلزاد وویل که د افغانستان د امن کولو لپاره د امریکا په مشري پوځي او ملکي هڅو تر اوسه سمه نتیجه نه ده ورکړې، یو اساسي علت یې دا دی چې پاکستان د هغو سخت دریځو وسلوالو ملاتړ کړی چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې پر دولتي او بهرنیو اهدافو عملي کوي. او په افغانستان کې د ناټو د روزونکو ماموریت یو لوړ رتبه چارواکی وایي چې د راتلونکي کال تر مارچ میاشتې به په افغانستان کې د امریکایي پوځي روزونکو په شمیر کې 800 نور هم اضافه شي. جنرال ویلیام کالدویل چې په افغانستان کې د ناټو د روزونکو ماموریت مشر دی، پرون خبریالانو ته وویل چې په دې هیواد کې د محارب ځواکونو د شمیر له کمېدو سره سره ډیرو روزونکو ته اړتیا ده. ټاکل شوې ده چې افغان امنیتي ځواکونه تر 2014 کال پورې چې له هېواده بهرني ځواکونه وځي په بشپړه توګه د هېواد امنیتي مسؤلیتونه په غاړه واخلي. کال دویل وویل دغه اضافي روزونکي به له افغانانو سره مرسته وکړي چې په لوجستیکي او روغتیايي چارو کې چې اوس د امریکایانو مرستې ته اړ دي خپل مسلکي مهارتونه زیات کړي. د پوځي سرچینو له مخې په اوس وخت کې په افغانستان کې 3300 امریکایي او 1800 نړیوال روزونکي د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په چارو بوخت دي. دا او تر دې مهاله کورنۍ خبرونه، نړیوال او بهرني خبرونه تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي.
آزادي رادیو. اوس هم بهرنی خبرونه ویاند زکیه قیاسی نظیر د بریتانیا دفاع وزارت وای چې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کی یعنی لندن ته خپل پلان شوی سفر فسخه کړی دی. دا پریکړه وروسته له هغې کیږي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د واشنگټن د هغو تورونو له وجې کړکېچنې شوې چې وایي د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې ISI په کابل کې د امریکا پر سفارت په برید کې لاس درلود. د بریتانیا دفاع وزیر د کیانی د سفر د لغوه کېدو د علت په اړه څه نه دي ویلي. له دې مخکې د بریتانیا پوځي چارواکو ویلي وو چې په پام کې وکیانی به د بریتانیا له دفاع وزیر ویلیام فاکس سره وګوري. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال بهر مایک مولن تیره اونۍ پر پاکستان تور ولګوه چې له حقاني شبکې څخه چې د وږي په 22مه په کابل کې د امریکا پر سفارت او نورو مهم اهدافو بریدونه کړي ملاتړ کوي. کیانی دا تورونه رد کړي او هغه یې بې بنسټه بللی دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د تړلو دروازو تر شا غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب د غوښتنې په اړه چې تیره اونۍ دې سازمان ته وړاندې کړی او داسې ښکاري چې دغه هڅه به ناکامه شي ابتدایي بحث وکړ. ډیپلوماتانو پرون ویل دغه غونډه یوې پرېکړې ته د رسیدو په هدف نوه جوړه شوې. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د تېرې جمعې پورس په نیویارک کې له ملګرو ملتونو رسمن غوښتنه وکړه چې فلسطین د یوه بشپړ غړي په توګه ومني. په منځني ختیځ کې د سولې د خبرو څلورو خواوو متحد ایالاتو روسیې ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې پر اسرائیل او فلسطینیانو غږ کړی چې د سولې یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره د سمدستي خبرې بیرته پیل کړي. خو عباس د تېرې یک شنبې په ورځ د لویدیځ غاړې په رام الله ښار کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له اسرائیلو سره به تر هغو خبرې ونه کړي چې په لویدیځ غاړه کې یې په بشپړه د نویو کورونو د جوړولو چارې درولې نه وي. په ناټو کې د اروپا لپاره د ځواکونو امریکایي قومندان امیر البحر جیمس پرون وروسته له هغې د ترکیې پایتخت انقرې ته ورسېد چې ترکیه په وروستیو کې په خپله خاوره کې د ناټو د میزایلو د دفاعي سیستم د یوې برخې په توګه د رادارو د خبرداري سیستم د نصبولو پریکړه کړې ده. یوه چارواکي وویل چې په اروپا کې د ناټو د ځواکونو قومندان جیمس رسمي غونډې پیل کړې. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. ترکیې څه موده وړاندې پریکړه وکړه چې د ناټو د دفاعي سیستم د یوې برخې په توګه د رادارو خبرداري سیستم ته اجازه ورکوي چې د هیواد په جنوب ختیځ مالاتیا ته نږدې په پوځي اډه کې نصب شي. ترکیه چې له 1925 کال راهیسې د ناټو غړې ده ویلي دي چې د میزایلو دغه سیستم په مشخص ډول په یو هیواد نه په نښه کوي، بلکې هدف یې یوازې د ناټو د غړو هیوادونو له هوایي قلمرو څخه دفاع ده. د امریکا متحده ایالاتونو پرون ویل د هیواد چمتو دی چې له هر هغه چا سره چې په راتلونکي کې د روسیې ولسمشر ټاکل کیږي ګډ کار وکړي. دا وروسته له هغې چې د روسیې صدر اعظم ولادمیر پوتین اعلان وکړ چې غواړي بیرته د هیواد لوړ مقام د جمهوري ریاست څوکۍ ترلاسه کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک تونر وویل متحده ایالات د روسیې له راتلونکي ولسمشر سره هغه که هر څوک وي ګډ کار کول د سترګې په لار دی، ځکه موږ په دې باور یو چې دا کار د روسیې او متحده ایالاتو د دو اړخیزو اړیکو او هم د نړۍ په ګټه دی. هغه همداشان وویل چې موږ به د اړیکو د ښه کېدو لپاره کار ته دوام ورکړو، ځکه زموږ په باور تر اوسه دې کار ښه نتیجه ورکړې ده. دا و د دې ساعت مهم بهرني خبرونه. په پاتې خبرونه کې د احمد تکل ملتیا وکړئ.
ازادي راډیو ته غوږی قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. په کابل کې نن د مظاهره چیانو یوې ډلې د سولې د عالي شورا د فقید مشر برهان الدین رباني د وژنې په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د جدي تحقیقاتو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د ملي امنیت ریاست وایي چې د استاد رباني د ترور پلان په بهر کې تنظیم شوی و. د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ او د هیواد پر ختیځو ولایتونو د پاکستانی پوځ د توغندوی حملو په ځواب کې د افغانستان احتجاج وروسپاره. له بلې خوا د نورستان او کونړ چارواکو ناټو ته خبرداری ورکړی چې که د افغانستان د سرحداتو ساتنه ونه کړي دوی به یې وکړي.
افغانستان د خرین دفاع نشي کولی. تاسې خپل دودونه او قرارداونه د کونړ او د نورستان د سیمو نه راوباسئ چې موږ خپل ولسي خلک خپله تصمیم ونیسو.
د پاکستان او امریکا په اړیکو کې د ورستی کړکېج په اړه تحلیلونه او نور مطالب لرو، او په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام کې د هغو مېرمنو خبرې واورئ چې په نشو روږدې شوې دي.
ایل منو په پاکستان کې مهاجریت وکړ نو کده نو شینو د خوراک شینو د ډېر غمه غصه باندې دا مواد مې نشه بویشت.
او ازادۍ راډیو ته ستاسو د لیکلو پیغامونو پروګرام اس ام اس 1313 هم پورسته برخه کې خبريږي. پا په کابل کې نن د مظاهرچیانو یوې ډلې د سولې د عالي شورا د فقید مشر برهان الدین رباني وژنه وغندله. مظاهره د ملي امنیت ادارې د پخواني مشر امرالله صالح په مشرۍ جوړه شوې وه چې په ترڅ کې یې ګډون کوونکو د استاد رباني د وژنې په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د جدي تحقیقاتو غوښتنه وکړه. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق چې د مظاهرې په سیمه کې دی او مظاهره هم همدا شېبه روانه ده نور تفصیل اوروي. شفق صاحب.
بله سلام وړاندې کوم تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. کله څنګه چې خاص یادونه وکړله مظاهره چان چې شمیر یې سلګونو تنو ته رسیږي او ډېر شمیر ځوانان دي او وایي چې دوی د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي دي. دوی په کابل ښار کې د کله پښتې په سیمه کې د ټرافیکو له څلورلارې څخه خپله مظاهره پیل کړه او اوس هم دوی روان دي او غواړي چې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر ته ځان ورسوي او هلته کوم پریکړه او کومه غوښتنه چې دوی لري دغه دفتر ته ورسوي. مظاهرچیان شعارونه ورکوي او شعارونه له ځان سره دوی لیږدوي او انتقالوي. دوی غوښتنه کوي چې د استاد رباني قاتلین باید که په هره سطحه کې وي که د حکومت دوی په خبره که د حکومت څخه بهر وي او که حکومتي چوکاټ کې وي او که په هر لباس کې وي باید ونیول شي او سخت مجازات شي. دغه راز دوی دا غوښتنه هم کوي چې د استاد رباني او د نورو هغو کسانو قاتلین او وژونکي چې دوی په خبره د زنځیري وژنې په کړۍ کې دوی وژل شوي دي دا باید ونیول شي په خاص ډول د استاد رباني قاتلین او د دوی دوسیه د ملګرو ملتونو.
بله
رفیق حریری دوسیه وڅېړل شوه. دوی مظاهره روانه ده او اوس دوی روان دي د ملګرو ملتونو د دفتر په لور.
شفق صاحب دوی کوم چاته ګوته نیولې ده چې د دوی په نظر د استاد رباني قاتل به څوک وي؟
دوی خو مشخص هم څه نه وایي ولې په شعارونو کې وایي چې دوی په شعارونو کې مارک په پاکستان وایي مارک په آی ایس آی وایي مارک پر طالبانو وایي. دوی وایي چې د استاد رباني او د نورو هغو کسانو چې په تېرو څو میاشتو کې وژل شوي دي او د زنځیري وژنې په ترڅ کې دوی وژل شوي دي دا مظاهرچیان وایي چې په دې کې ټول پاکستان او د پاکستان استخباراتي اداره لاس لري او دوی وایي چې د هغو طالبانو په وړاندې باید هم جدي چلند وشي چې د دوی په خبره نیکتایان یې اچولي دي او د حکومت په چوکاټ فعالیت لري. دوی دغه راز د ولسمشر کرزي لخوا هغه څرګندونې هم وغندلې چې وایي طالبانو ته یې دوی په خبره هر کله د ورونو خطاب کړی او هغوی ته یې ویلي دي چې راشئ له حکومت او له دولت سره یو ځای شئ. په عین حال کې ډېر جدي امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي. دلته لکه څنګه چې د مظاهره چانو شمېر زیات دی دغه راز پولیس او حتی د ملي امنیت کسان هم لیدل کېږي چې دوی امنیت نیولی دی او شاوخوا ته یې د مظاهره چانو کړۍ تاو کړې او له هغوی سره یو رنګه روان دي. له پولیسو سره د مظاهرې ضد تجهیزات او وسایل لکه برقي ډنډې او دغه راز ځانو دا شیان هم شته دي او تدابیر ډېر جدي دي.
مونږ خبر یو چې د دې مظاهرې مشري د ملي امنیت د ادارې پخوانی مشر امرالله صالح کوي. امرالله صالح معلومه خبره ده چې د استاد رباني د په مشرۍ د جمعیت ګوند غړی وو. نو آیا په دې مظاهره کې یوازې د جمعیت او د جمعیت ګوند پلویان برخه لري او که د نورو ګوندونو او تنظیمونو کسان او پلویان هم پکې دي؟
نو تر اوسه پورې همداسې ښکاري چې مظاهرچیان ډېر د جمعیت د ګوند غړي دي او ډېر هغه کسان دي چې امرالله صالح ته وفادار دي. که څه هم دوی په ظاهره کښې داسې وایي چې مظاهرچیانو چې دي له بېلابېلو سیمو څخه راغلي او له بېلابېلو عذابو څخه دي ولته ډېره چې مونږ خبرې وکړلې ټول داسې ښکاري چې دوی د امرالله صالح له خوا راغلي دي او دا مظاهره هم د هغه له خوا پلان تنظیم او ترتیب شوې ده. او دوی ډېر همدا وایي چې دغه کسان چې استاد رباني وویل زیات راغه مخکې نور په هغه زنځیري کړۍ په ترڅ کښې کسان چارواکي وژل شوي دي. وایي چې دوی کوشش لري چې نور د دوی په خبره د جهاد او مقاومت مشران ووژي نو هغه نه مخکې باید دغه کسان ونیول شي. د هغوی په زړه نه یوازې د افغانستان په سطحه د افغان حکومت په سطحه بلکې په نړیواله سطحه باید پاڅون وشي او دغه قاتلین ونیول شي او هغوی پرې وښودل شي چې نور په افغانستان کښې دغه ډول وژنې ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه کوم. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال نسیم شفق چې په کابل کې د روان مظاهره ل جریان په مستقیم ډول راپور راکو. په کابل کې نن د مظاهره چانو یو ویډیو لري د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین رباني وژنه وغندله او په دې اړه د ملګرو ملتونو لخوا د جدي تحقیقاتو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې افغان چارواکو ویلي دي چې د استاد رباني د وژنې په اړه د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې د پیښې اصلي طرحان د هیواد له پولو بهر و. دوی وایي د پیښې په تورې یو تن نیولی او له هغه څخه به نورې څېړنې هم دا معلومه کړي چې د استاد رباني د وژنې پلان چا چیرته او د چا په مرسته جوړ کړی و. دا څرګندونې د استاد رباني د وژنې د قضیې د څېړنې لپاره د جوړ شوي کمیسیون ویاند پرون ناوخته یوې خبري غونډې ته وکړې چې د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین هم د دې غونډې جریان ته ورغلی او راپور راکوي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د رئیس استاد برهان الدین رباني د ترور د قضیې د څېړلو کمیسیون د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړ چې د پیښې څېړنه یې جدي کړې، په لږو ورځو کې به بشپړه او اصلي عاملین به خلکو ته اعلان کړي. دا کمیسیون چې تېره ورځ د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي په حکم جوړ شوی، د لومړیو څېړنو نتایج د دوشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې یوې خبري ناستې ته بیان کړل. د استاد رباني د ترور د قضیې د څېړلو د کمیسیون ویاند ډاکټر ضیا وویل دو ویل هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې د ملي امنیت ځواکونه او کمیسیون چې جوړ شوی هیله د څېړنې داسې نتایج ورکړي چې د ټولو خلکو قناعت حاصل کړي. موږ نه یوازې دا چې له امنیتي بنیادونو بلکې د استاد له کورنۍ او خلکو سره اړیکې لرو. هر اړخیزې څېړنې روانې دي او په لږه موده کې به د پیښې د څېړنې بشپړ حال خلکو ته اعلان کړو. ښاغلي ضیا وویل د دوی لومړیو څېړنو وښوده چې د پیښې اصلي عاملین د هیواد له پولو بهر دي. پلان یې همالته جوړ او د سولې د یوه جعلي پیغام رسوونکي په ذریعه یې ترسره کړ.
فردا
دو ویل پلان له هیواده بهر جوړ شوی، سبا به همدا کمیسیون له ښاغلي جمهور رئیس سره یوه ناسته ولري او وړاندیز به ولرو چې پیښه د هیواد له پولو بهر هم وڅېړل شي. خو هغه موضوعګانې چې زموږ اوسنیو څېړنو ته زیان رسوي هغه دمګړۍ نه افشا کوو. د سولې د عالي شورا د رئیس له وژل کېدو سره سم د حکومت ځینو مخالفو سیاسي ډلو په توندو احساساتو له دولت څخه وغوښتل چې ژر تر ژره د پیښې عاملین معلوم او پر ضد یې عمل وکړي. دوی وروسته له دې د سولې د عالي شورا د کار له دوام سره هم مخالفت ښیي، خو افغان حکومت وایي چې د سولې لړۍ به لا دوام وکړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان پر ختیځو سیمو د پاکستان د پوز د توغندیو او توپونو د حملو په عکس العمل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ او هغه ته د افغانستان له لوري د احتجاج مراتب وړاندې کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند فرامرز تمنا ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستان سفیر ته وویل شول چې دا بریدونه د افغانستان او پاکستان پر اړیکو منفي اغیز کړی او باید سمدستي ودرول شي. نوري اسنوري په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ او د افغانستان په ختیځو سیمو د پاکستان د پوځ د وروستیو بریدونو په اړه ورته خپل احتجاج وړاندې کړ. افغان چارواکو ویلي چې په تیرو څو ورځو کې په کونړ او نورستان ولایتونو د ډیورند پولې اخوا د توغندیو او توپونو په سلونو ګولۍ لګېدلې چې د سیمې اوسیدونکو ته یې د سر او مال زیانونه اړولي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال فرامرز تمنا له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د پاکستان سفیر پرون د بهرنیو چارو وزارت ته غوښتل شوی و او ورته وویل شول چې افغانستان د دغو بریدونو د دوام په اړه ژوره اندېښنه لري. موږ ډېر اندېښمن یو چې دغه حملې د دواړو هېوادونو پر اړیکو ډېر منفي اغېز کوي او هم ورته وویل شول چې هغه مالي او ځاني زیانونه چې دغو بریدونو د افغانستان خلکو ته اړولي زموږ لپاره د نه منلو وړ دي او موږ غواړو چې هر څومره ژر دغه حملې بند شي. د پاکستان د پوځ لخوا د توپونو او توغندیو د بریدونو په ځواب کې د افغانستان دفاع وزارت د تېرې یکشنبې په ورځ پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو د توپونو او توغندیو بریدونه ودروي که نه دوی به متقابل ځواب ووایي. د دفاع وزارت د پاکستان پاوستورن کل چې په تیرو 15 ورځو کې د کونړ او نورستان پر ولایتونو له 300 زیات توغندي او د توپونو ګولۍ وشتي دي چې په نتیجه کې یو شمیر ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وکړي. ډېر کورونه جماعتونه وران شوي او سلګونه کسان دې ته اړ شوي چې له خپلو سیمو ووځي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال اطهر عباس ویلي چې د افغان لوري دغه اهداوې له هغو امنیتي چارواکو سره شریکې کړي چې ویل شوي دوی تر کنټرول لاندې سیمو څخه د افغانستان پر لور توغندي او د توپونو ګولۍ وشتل شوي، خو هغوی ورته ویلي چې دا ډول فعالیتونه د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې نه دي لیدل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال وویل پاکستاني لوری داسې استدلال کوي چې د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې په اوږدو کې سختدریز وسلوال ځای په ځای دي چې اکثرا د پاکستان پر پوځ بریدونه کوي او پوځ هم له خپل ځانه د دفاع په خاطر ښایي پر هغوی توغندي او د توپونو ګولۍ ویشتي وي چې سهوان به د افغانستان په خاوره لګېدلې وي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر پاکستان احتجاج کړی د هغو حملو په خاطر چې په دې وروستیو کې ویل کېږي د کونړ او نورستان ولایتونو پر کلیو او بانډو د پاکستاني پوځ لخوا کېږي. له کونړ او نورستان څخه د تازه راپورونو له مخې د دې ولایتونو پر کلیو او بانډو اوس هم د پاکستاني پوځ لخوا د توغندیو ډزې کېږي. د چارواکو په وینا پر کونړ د توغول شویو مرمیو شمیر شپږ سوه ده او پر نورستان سلو ته رسېدلی. په ولسي جرګه کې د کونړ او نورستان استازي د دې ترڅنګ چې دا بریدونه غندي له دولت او نړیوالې ټولنې غواړي چې باید د افغانستان له خلکو او خاورې څخه دفاع وکړي. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري او په دې اړه تفصیل.
په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استازي مولوی شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته ویل د پاکستان لوري چې د نږدې یوې اونۍ پر مهال د شپږو سوو په شاوخوا کې د درنو توپونو توغندۍ راتوغول شوي، د دانګام ولسوالۍ ولسونو ته یې د ځاني زیان تر څنګ ګڼ مالی زیانونه اړولي دي. دوی دغه بریدونه غندي او له نړیوالو ځواکونو غواړي چې د بن د لومړۍ غونډې د پریکړو پر اساس دې د افغانستان د خلکو او خاورې ساتنه وکړي، او که چیرته داسې نه کوي نو له نورستان او کونړ څخه دې خپل سرتیری بهر کړي.
موږ د دې نه غواړو چې تاسو افغانستان د خرین دفاع نه شئ کولی، د ارضي تمامیت نه شئ کولی، د افغانستان د ولسونو نه دفاع نه شئ کولی. تاسې خپل دودونه او قرارګاهونه د کونړ او د نورستان د سیمو نه راوباسئ چې موږ خپله ولسي خلک خپله تصمیم ونیسو، که موږ حکومت نه توانی او دې امکانات نه لري چې ولسونه سره ودرېږي او دوی د خپل سرحد.
په ولسی جرګه کې د نورستان استازي مولوی احمد الله موحد وای نړیوال ځواکونه دې ته تکړه دي چې د عملیاتو پر نوم بې ګناه افغانان ووژني، خو کله چې پاکستان او یا هم ایران د افغانستان پر کورنیو چارو کې لاسوهنه کړي او د دې هیواد پر خلکو یې توغندۍ ورولي، نړیوال یوازې د خیر پر غونډۍ ناستي او سیل کړی دی. دوی وایي یوه اونۍ پوره کېږي چې پاکستانی ځواکونه د کونړ پر دانګام او د نورستان پر کامدیش ولسوالۍ د توپونو بې درېغه توغندۍ وروي، خو افغان دولت او نړیوال ځواکونه ورته ځواب نه ورکوي. د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل د دوشنبه پر ورځ هم د پاکستان له لوري پر کونړ د توغندیو توغولو دوام درلوده.
نن چې موږ کوم راپورونه د امنیتي ارګانونو لخوا راغلي دي، لس مرمۍ نور راغلي چې په مجموع کې تقریبا 590 شپږ سوه ته ورسېد. تېر وخت هم دغسې یو کار دوی کړی وو او په آخره کې بیا معذرت غوښتی وو، په اوله کې منکر وو، بیا دا تکرار شو. نو زمونږ هیله دا ده چې دوی باید د دې خبرو نه لاس واخلي، او چې وزارت داخلې هم دا ځل ویلي دي چې موږ نو د دې تحمل نه لرو، وزارت دفاع هم ویلي دي چې موږ د توان د دې لرو چې مقابله وکړو.
د نورستان والی تمیم نورستانی هم ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې چهارشنبې څخه تر اوسه تر سلو پورې د توپونو توغندۍ د کامدیش، پرګوردیش او نورو سیمو توغول شوي دي، او همداراز پر لسګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. له تېرو شپږو ورځو څخه د پاکستان سرتیری د کامدیش ولسوالۍ د پتیګل، بازګل، او د گوردیش پر لوړ څوکو عملیات پیل کړی دی او له هغه ځایه تر اتیو پورې کورنۍ بې کوره شوي او د گوردیش لاندې برخو ته راغلي دي. لکه څنګه چې پر کونړ د توپونو مرمۍ راویشتل دوام لري، همداسې پر نورستان هم دوام لري چې تر اوسه یې سل ګولۍ راویشتلې دي. تیره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی و او ورته خپل شکایت وړاندې کړی. همداراز د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو هم د پاکستان بریدونه غندلي او ورڅخه د دغو بریدونو د سمدستي بندولو غوښتنه کړي او دفاع وزارت خوله د بریدونو د نه بندېدو په صورت کې د متقابل ځواب ورکولو ګواښ هم کړی دی.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
نور رحمان معروف خیل د ننګرهار ولایت د حصارک غلجایی د علي خیلو له کلی څخه لیکي. دلته ټول وګړي د جمهور رئیس حامد کرزي څخه غواړي چې د پاکستان د بریدونو غم وخوري. دوی وایي که دولت یې غم ونه خوري دوی به په خپله عملي ګام پورته کړي. همدم په خپل اس ام اس کې لیکلي دي، پاکستان له افغانستان سره هیڅ کله صداقت نه دی کړی او اوس هم د لس کله د امریکې سره په مکر او چل کې روان دی. همدم زیاتوي همدا اوس په کونړ ولایت کې د پاکستان توپچی اندخت شروع دی. ولې ټوله نړۍ خاموشه ناسته ده؟ دی لیکي چې ستاسو څخه په درنښت هیله کوو چې دا پیغام د ناټو له چارواکو سره شریک کړئ. د هیواد پر ختیځو سیمو د پاکستانی پوځ بریدونه هغه موضوع ده چې د کابل چاپ ورځپاڼو هم ګڼ مطالب پرې خپره کړي دي. حمید مومند د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو ته کتنه کړې او په لنډي سره راته وایي چې څه پکې خپره شوي دي.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن هم خپل زیاتره مطالب د افغانستان، امریکا او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې روسیو پرمختګونو ته ځانګړې کړې دي. سرنوشت عدالتي ورځپاڼې د هیواد په ختیځو سیمو د پاکستان د درنو وسلو حملې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د اړیکو د خرابوالي زیږنده بللې. ورځپاڼه د ځینو کتونکو په حواله لیکي چې پاکستان غواړي په دې حملو سره د امریکا پام بلې خواته واړوي او د حقاني شبکه ترې هېره کړي. ورځپاڼه په خپله سرلیکنه کې دې نتیجې ته رسېدلی چې د امریکا او پاکستان دوستي او دښمني دواړه د افغانانو په زیان ده. د ورځپاڼې په باور کله چې د دوی ترمنځ اړیکې ښې وي نو په ګډه د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره کار کوه، خو اوس چې اړیکې ترنګلې شوې نو لومړی منفي اخیزې بیا هم افغانان ګالي. ورځپاڼې په خپل روسي تحلیل کې افغان دولت ته دا سپارښتنه کړې چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د خرابو اړیکو د زیان د مخنیوي لپاره غوره ډیپلوماسي خپله کړي او له دې حالته د افغانستان په ګټه کار واخلي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپله سرلیکنه کې په دې ټینګار کړی چې افغان ولس باید د امریکا او پاکستان ترمنځ د مخالفت او معاملو قرباني نه شي. ورځپاڼې وړاندې د امریکا او پاکستان سیاستونو ته کتنه کړې او لیکلي چې دوی دواړه د افغانستان په وړاندې مخلص نه دي، نو په داسې حالاتو کې افغان لوري ته پکار ده چې د ملي ګټو په رڼا کې له حالاتو سره چلند وکړي. د ورځپاڼې په باور د امریکا او پاکستان په وړاندې دوه لارې پرتې دي، یا به دښمني کوي او یا به هم بیا د پټو معاملو له مخې په خپله کې جوړیږي، چې په دواړو صورتونو کې باید افغان ولس د دوی له شر او توطیو خوندي وي. ملي ارمان عدالتي ورځپاڼې هم روسیو پرمختګونو ته په اشاره دا سپارښتنه کړې چې اوس دا روښانه شوی چې د سیمې کوم هیواد د ترورستانو پالنه کوي، نو پکار ده چې په پوره همغږۍ کې د هغې په وړاندې اقدام وشي. د ورځپاڼې په وینا اوس افغانانو ته پکار ده چې یو داسې چلند خپل کړي سو په سیمه کې روسي پرمختګونه بیا زموږ د هیواد د لا بربادېدو سبب نه شي. خدمتګار ندولتي ورځپاڼې بیا د امریکا او پاکستان ترمنځ روان کړکېچ د سیمې یوه پیچلې لوبه بللې او دې هم ټینګار کړی چې افغانستان باید په دې برخه کې یو داسې سیاست خپل کړي چې د دې لوبې له شر او زیان څخه خوندي پاتې شي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د ګاونډیو په وړاندې د افغانستان د ښه ګاونډیتوب په وړاندې د مقابل درنښت غوښتنه کړې. د ورځپاڼې په باور ځینې ګاونډي هیوادونه هڅه کوي چې د افغانستان د ښه نیت په وړاندې د ښه پر ځای د خپلو اهدافو لپاره ستونزې جوړې کړي. ورځپاڼې که څه هم د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو تر ډېره اشاره پاکستان روسیې اقداماتو ده. خو ورځپاڼې افغان دولت ته سپارښتنه کړې چې له اوسنیو حالاتو څخه چې ورځپاڼې طلایي چانس بولي ګټه پورته کړي او په هیواد د تپل شوو ستونزو او نورو ناخوالو د حل لپاره ترې کار واخلي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د سولې د عالی شورا د رئیس استاد برهان الدین رباني د ترور د قضیه د څیړنې ځانګړی کمیسیون د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوي چې د پیښې څیړنه یې جدي کړې او په لږو ورځو کې به بشپړه او اصلي عاملین اعلان کړي. دا کمیسیون چې تېره ورځ د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي په حکم جوړ شوی د لومړنیو څیړنو نتایج یې پرون ناوخته په کابل کې یوې خبري ناستې ته بیان کړل. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې وګورئ. همدارس د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، مرکې او تحلیلونه د ازادي راډیو په انټرنیټ